ستا د خټکو پټي زرغون کړي ماینونه اوس د انارونو د خاخونو نه بم خیجي. دې د مایوسۍ په غره کې څه لاره کیدی شي؟ ما ته هم چلو خایه چې څه چاره کیدی شي. زه د قام په شونډو کې شوخی د سپرلي غواړم، دا کمې د وینو په وروستۍ داره کیدی شي. ستا قلم او توره دواړه هغسې تیره دي، دلته د ضمیر او د احساس مړونه مړه دي. زه هم یو پښتون یم، شاعر یم، حساس یم، غری او زکه نیولی یم، چغې مې په خوله دي. څوک بس شي په آرام چې بدن سوزي، څوک بس شي په آرام چې بدن سوزي. د وطن نه لوګی خیجي، وطن سوزي. مونږ د خپل دوتر بدبخت زمیدار یو، د محنت فصل متل په درمن سوزي. د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې سبا کله سمسوریږي چې نن سوزي. په هر دور کې دړون ملا د لاسا، زما فکر، زما سوچ، زما فن سوزي. داسې خې په تیارو کې لاره وینې، اباسینه په رڼا کې د تن سوزي.
ډېر ښایسته پیغام دی ادیبانو لپاره او د ولس لپاره.
د ادیبانو لپاره خو زما دا پیغام دی چې د سړې اور بل شاعري ډېره وشوه، او د ګل او بلبل تذکرې ډېرې وشوې. خو ژوند چې دی هغه مقصدیت لري، پکار ده چې زمونږ شعر هم مقصدیت ولري. د عشق و محبت خبرې به هم کوو، د حسن او جمال خبرې به هم کوو، خو دا ده چې مقصد به نه پرېږدو. بله دا ده چې کومه غیر معیاري شاعري مارکیټ ته راځي او خصوصا په کیسټونو کې ویلې کیږي، د دې مخنیوی پکار دی. دا شاعران چې کوم ځای دي، دا فنکاران چې کوم ځای دي، هغوی په دې پویول غواړي چې دا ولس خرابول دي. نو شاعر دپاره داسې شاعري کول پکار دي چې هغه د خپلې خور، د خپلې لور او د خپلې مور د مخې ویلی شي. دا شاعری ده. نو چې دې د مخې ویلی شي، نو بیا د ولس هر وګړي ته، هر یو غړي ته که دا شعر ورسي، نو هغه تاوان نه لري. بله دا ده چې د شاعر ادیب چې دی، د ده ډېره زیاته ذمواري ده. او د دې سره سره زه صحافیان هم شاملوم، ژورنالیستان چې څومره دي، د دوی هم دا ذمواري جوړیږي چې هغې په رښتیاو باندې بنیاد کیږدي، او د رښتیاو خبرونه، د رښتیاو فکرونه، د رښتیاو خیالونه خلکو ته ورسوي. ځکه چې تر څو پورې مونږ غولیږو، دغسې به کړیږو، په کار دا ده چې مونږه د دې دلدل نه، د دې جبې نه راوځو او خپل وطن آباد کو. تر هغه وخته پورې مونږ ترقي نشو کولای تر څو پورې چې مونږه د حقیقت پسندۍ نه کار نه اخستې. بله دا ده چې عام ولس ته دا خبره ده چې د خپلې ژبې، خپل کلتور نه بغیر د ترقۍ هیڅ خوب نه ویني. چې کله تاسو په خپل لباس کې نه، کله تاسو د خپل کلتور سره، د خپلې ژبې سره نه، نو ستاسو هیڅ پیژنګلی نشته. او د دې دنیا په دې سمندر کې هر څوک چې دی هغه ډوب دی، خو د چا سره چې خپل کلتور دی، د چا سره چې خپل فرهنګ دی، هغه ژوندي پاتې دي، هغه تل تر تله ځلیږي، هغه نه مري او نه څوک وژلی شي.
مننه یوسفزی صاحب. وایي که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما پن زما د فکر ترجمان دی. په همدې بیت یې مرکه را لنډو. کور ما باد خوشحاله اوسه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که په کیسه کې د پیښو ایجادول دقت او توجه غواړي، نو همدومره دقت د کرکټرونو انتخاب ته هم باید وشي. کیسه لیکوال چې کوم بار د کوم کرکټر په وغږدي، غوره شوی کرکټر باید د هغه بار د وړلو وس ولري. په دې نقل کې چې اوس یې اوري، د څلورو نانځکو په اوږو چې هر یوه یې ځانګړې خصوصیات لري، د دوی ځانګړنو ته په پام سره بارونه ایښودل شوي دي چې اورېدونکي او لوستونکي ته تر پایه نه آشنا احساس نه پیدا کیږي. غوږ به شو وږمې جبار خیل ته.
څلور نانځکي. یو به سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب و کار و، د اوم په نوم یو زوی درلود. دو اون د پلار ارزو و چې زوی به د دغونده نانځکی جوړوي، خو اون ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اون یوه ورځ پلار ته وویل غواړم مسافر شم او بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت و په غمجن انداز ورته وکتل، وی ویل بچیه که زما منی همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځي او نه درېږي نو یوازې مزه د لارې ملګري به در سره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړونکی زوی ته څلور نانځکې ورکړې چې پخپله یې له لرګیو جوړې کړې وې، رنګولې وې او جامې یې ور اغوستې وې. پلار زوی ته وویل دا هره نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دویمه نانځکه شین مخي بلا نومېده چې ډېر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. دریمه نانځکه کوټګره وه او ډېر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلېدله او نیکي یې اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل دا هره ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خدا خبره مه هیروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اون چې د بانک سیوه لکړه یې په اوږو وه، له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړې په یوه سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اون کره یو ورځ مزل وکړ، یوه ځنګل ته ورسید او د ځنګل په منځ کې و چې ورباندې ماښام شو. هورې د انځر د ونې لاندې واړول. له ځانه سره یې وویل د خوب لپاره ښه ځای ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه دا یوه نانځکه وغږوه. عادته چې په زړه کې ورتېره شوې خبره د خندا وړ ښکارېده. په مسکو شونډو یې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل څنګه دا ځای خوندي دی؟ اونږ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه. د لکړې له سره راکوزه او د یوه لوی بني آدم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته ویې ویل سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته په خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشره د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځکې بدله شوه. اوم چې له حیرانۍ راووت شاوخوا یې سترګې وغړولې. د انځر ونې ته نږدې یې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول. وویرېد، ونې ته وخوت چې خوندې پاتې شي. اونږ نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی غلی کېده، د ښکار په لټه کې و. په سبا ورځ اونږ له ځنګله راووت، غرنۍ سیمې ته داخل شو چې المار په غرغرو شو. اونږ له غرنۍ لارې لږ چپ پاس د یوې لویې تیږې سر ته وخوت چې شپه تېره کړي. سهار چې راپاڅېد لاندې په لاره باندې له مالونو ډکې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې. اونږ له ځانه سره وویل دا کاروان به خامخا د کوم شتمن سړی وي، کاشکې زما هم داسې ثروت وای. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکې وغږوه. دا ځل یې شین مخې بلح ته وویل راته بوبایا داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم. اونږ بیا هم په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکه کې سا وچلېده، د لکړې له سره راکوزه شوه، د لویو بني آدم په بڼه راڅرګنده شوه او وغړمبېده. که ته پیاوړی یې، ته هر هغه څه ترلاسه کولی شي چې غواړې. ته خو وګوره، بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزېدله. اونږ چیغه کړه مه کوه مه کوه، خو خبره تر خبرې تیره وه. خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې. خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه. کراچیوانان چې سخت وېرېدلي وو کراچۍ یې پرېښودې، منډې یې کړلې، وتښتېدل. بلا اونږ ته وویل ودې لیدل ودې لیدل. اونږ وویل دا خو هر څه په میدان پاتې شول. او بیا یې د کراچیو په لور منډه کړه، مالونو ته ودرېد، چیغه یې کړه دا هر څه زما شول. دغه وخت اونګ د بی چکتنه کاروان په منځ کې سلګي واورېدې. د چې بارونه واړول را واړول دیوی کراچۍ د بار په منځ کې یو ښکلې نجلۍ ولیده چې د ده همزولې به وه. پیغلې ژړل او له ویرې رېږدېدله. اونګ په نرمه غاړه ورته وویل، زه څه نه درته وایم، بې غمه اوسه، ته څوک یې؟ ادې په پاسته غږ ورته وویل، زما نوم مالا دی، دا مالونه زما د پلار دی. موږ روان وو چې هغه ته ځانونه ورسوو. موږ سمدستي ورباندې مین شو. ده وغوښتل چې مالا یو مخ له ځانه سره وساتي. مالا ته یې وویل، فکر مه خرابوه، زه به دې له ځانه سره وساتم او خدمت به دې وکړم. مالا په قهر ورته وویل، زه ورک شه، ته غواړې ما هم د کاروان د مال غوندې خپله کړې، زه به هیڅ وخت له غله سره خبرې ونه کړم. موږ ټکان وخوړ. آیا دی په رښتیا د غله غوندې وم؟ دی نه شو پوه چې څه ورته ووایي. دغه وخت بلا یو ځل بیا اون ته ځان ورښکاره کړ. ورته ویې ویل، د دې په خبرو پسې مه ګرځه، دا به خامخا بدله شي او غاړه به درته کیږدي. هغه څه چې دې په کار وو هغه دې ترلاسه کړل، نور نو راځه چې ځو. بلا لاره پاکه کړه او له اونګ سره یې د کاروان په لیږدولو کې مرسته وکړه. ماسپښین مهال له غرونه ووتل او ښار ته نږدې شول. اونګ له بلا پوښتنه وکړه، اوه چې دا ټول ثروت را سره دی، څه وکړم؟ بلا ورته وویل، دا پوښتنه له ما مه کوه، له کوټګري وکړه چې ډېر علم ورسره دی. اونګ کوټګري ته وویل، ته راته ثواب راکولی شي؟ کوټګره ګوډۍ ژوندی شوه. د اونګ مخې ته ودرېده. ورته ویې ویل، که غواړې چې ثروت دې زیات شي، په کار ده د طبیعت په رازونو ځان پوه کړې. کوټګري په خپلې امسا د اونګ ملا وټپوله او بیا دواړه والوتل. ډیر پاس لاړل. اونګ له پاسه د ځمکې د مخ هر څه ته په نوي نظر کتل. ده ته معلومه شوه چې کومه ځمکه د کروندې لپاره مناسبه ده او په کومو غرونو کې د سرو او سپینو کانونه شته. اونګ وویل، نور نو پوهیږم چې څه باید وکړم او څنګه باید خلکو ته خیر ورسوم. کوټګري ورته وویل، په یقین سره چې اوس ډیر څه کولی شي، ځکه اصلي ګټه په پوهه کې ده. خو په دې ګټه کې ولې نور شریکوي؟ آیا هر څوک هر څه ځان ته نه غواړي؟ اونګ وویل، داسې خو ده. وروسته بیا دوی ښار ته لاړل. اونګ سوداګر شو او د بلا او کوټګري په مرسته یې د کاروان د ثروت څو برابره پیسې ټولې کړې. د ده ځان او مالا لپاره یوه ماڼۍ رانیوله او نانځکي په یوه بېله کوټه کې کېښودلې. خو له دومره ثروت سره سره اونګ خوشحاله نه و، ځکه مالا ورسره نه غږېده. یوه ورځ اونګ د مالا مخې ته یو پړونی کېښود. پړونی دومره قیمتي و چې د اونګ د ټول ثروت درېیمه برخه ورباندې لګېدلې وه. مالا یو نظر ور وکتل او بیا یې په لغته وباهه. دې شي د اونګ زړه سخت ودرداوه. ورته ویې ویل، ته نه پوهېږي چې زه درباندې مین یم. خو مالا یوازې د سترګو تر کنجونو ور وکتل او هیڅ یې ونه ویل. په سبا سهار اونګ د نانځکو کوټې ته ورغی. کوټګري او بلا ته یې وویل، د مالا پلار به اوس ډېر بې وسه وي. زما زړه دی له مالا سره مرسته وکړم چې پلار ومومي. که یې وموند، پلار ته به یې هغه ټوله شتمني ورکړم چې ورنه وړې مې وه. که داسې وکړم ګوندې مالا هم را سره خبرې وکړي او له ما سره د مینې اور یې په زړه کې بل شي. بلا ورته وویل، ته باید هیڅکله هغه څه له لاسه ورنه کړې چې په لاس کې دي. هیڅ څوک هم په لوی لاس د ځان کمزوري نه غواړي. او کوټګري ګوډۍ ورته وویل، اصلي خبره دا ده چې مالا تېره شپه تښتېدلې ده. اونګ چیغه کړه، دا دې څه وویل؟ او منډه یې کړه. ټوله ماڼۍ یې وپلټله، مالا یې ونه موندله. اونګ ډېر غمجن او پریشان د نانځکو خونې ته ستون شو. ویې ویل، ټوله شتمني مې نه وی خو چې مالا راسره وی. بلا او کوټګره پټه خوله وی، هیڅ یې نه ویل. اونګ ته ور یاد شول چې دی یوه بله نانځکه هم لري چې هیڅ وخت یې نه ده ښکولې. د ملنګې ته مخ واړاوه. پوښتنه یې ورنه وکړه، راته ویلی شي چې ولې هر څه خراب شول؟ ملنګه ګوډۍ ژوندۍ شوه. په خبرو راغله. ویې ویل، اونګه، تا ګومان کوو چې ثروت خوشحالي راولي، خو واقعي خوشحالي یوازې له نیکۍ پیدا کیږي، دا مهمه نه ده چې انسان څه څه لري، مهمه دا ده چې له خپلو وسایلو او امکاناتو سره څه کوي. دغه وخت د خدای بوټو مشره چې ډیر عقل ورسره و هم ژوندی شوه. د ملنګې څنګ ته ودرېده، اونګ ته یې وویل: تا د خپل پلار خبره هیره کړه. پلار دې درته ویلي و چې علم او ثروت د کار شیان دي، مګر دا دواړه باید همیشه د عقل او د نیکۍ تابع وي. اونګ وویل: د پلار خبره به نور هیڅکله هیره نه کړم. له هغې شیبې وروسته اونګ خپل ثروت او خپل علم د نیکۍ په لاره کې ولګول. د یو ښکلی معبد جوړ کړ. هورې به یې زیارت کوونکو ته ډوډۍ او د شپې ځای ورکاوه. یوه ورځ د زیارت کوونکو په منځ کې اونګ یوه ځوانه ښځه ولیده چې د ښه پیژندله. له ښځې سره یو بوډا ملګری و. دواړو د خوارانو غوندې جامې اغوستې وې. اونګ چیغه کړه: مالا! او بیا یې د حیرانې شوې مالا خواته ورمنډه کړه او د هغې د پلار پښو ته پرېوت. ورته ویې ویل: صاحبه، ما در سره ډېره نازواني کړې ده، ما وبخه، زما هر څه ستا دي او دا هر څه چې لرم په خوشحالۍ یې درکوم. زه بس په دې راضي یم چې خپل کلي ته ستون شم او نانځکې جوړې کړم. مالا پلار ته وویل: دی اوم دی، خو دی اوس بدل شوی دی. پلار یې وویل: همداسې ښکاري. دی چې اوس خپله شتمني ماته راکوي، دا به سمه نه وي چې په تش میدان یې پرېږدم او زه د شتمنو غوندې ژوند وکړم. که دی غواړي له ما سره کار وکړي، کار به ورکړم، له ما سره دې اوسي. اونګ د سوداګر مرستیال شو او د مالا زړه ته یې لاره وکړه. سوداګر خپله لور اونګ ته ورکړه. که څه هم علم او ثروت ورسره ډېر ظلم مرسته کوله، خو لارښودنه یې همیشه د عقل او نیکۍ په لاسونو کې وه.
ځوان سندرغړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي: موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم. غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. نن ګور مودان ظریف استاد ستړی مسی
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمه خو فرهاد جان غږی دی احمد شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارون پر اخشه باندې مشهور دی ډیر ښه هنرمندان دي
او ارون جان هم د لوګر دی
وو هغه ارون جان د لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمیر خدای دې وبخي وفات سوي دي په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي
الکان دي دي دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی ده بل نصار ده جاوید نمیگو معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خو ډیر د لوګر سازیانو چا چې بساز کاو سندرې به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا د شاعری چې سندرغاړي وای دا څوک دی دا اوسنی شاعران څوک دی دا
لوګران خټول دی بای جان وای
ها وسما ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زری قصیدی
فرات جان تاسو له څو کلونو رئیس سندری وایست
از ما هفته سال مش تقریبا ما جوړ موسیقي اوردم چرګ کیسه پادری د میرشتي وطن خو دې ما
او څه تغیرات راغلي دی په لوګری ساس کې تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاسته څه تغیرات راغلي دی په خوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولله د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
وس خلق چر رقم سندری غواړي
مردم کال بر سقي شاتر کني مثلا خاندانای گنجشکک برامده ی قطغنی و چیزا برامده اینا باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده این باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتنده
آرون جان تاسو دول غگوی د لوگر دولونا چی ما پخوالی دلی و رشمی به در لوگ دی و دا تاسو دول چی دا زوست چی ورطا گورم دا پیچونه لری و اغاسی ندل که اغا دا لوگر اصلی دول غوندی چه تغییر لری دا چه تفاوت لری لاغ پخوانی دول اثر
سابقا که بود تونو بخاطر زی دولای رشمهی بود محفلا بود دیگه اولیا بود یک جرب خب وقت لاسپیکرم نبود البته بازی مردم خاطر می دولای رشمی رو وقت میزدن که صدایش دورتر بره و حال دولای پیچکیست بخاطر دا جریان محفل یک دفعه تبله نخواست نیکفه دیگه خب فرق نداره خب من تا دفتن پوست بالاش بالا میکنیم و رشمهی که است اگذر جنگجال داره بخاطر می فرقش نمه قدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ څو کسه نور داسې تکړه دی چې ډول غږیي او ښی غږیي د لوګر د استادانو په څیرې غږیي
همیشه تکړه است استاد منجای لوګریستا استاد زلمی لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نامداره یک بچه نظیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه مهرباني مودان ظریف استاد کدی خوخی د فرات جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر
فرات جان خوښ شو سندره لوګر
لوګر سندره راته وای
د زړه پاسخه